আর আচ্ছা বাজি আসবে। په دغه پروګرام کې بیا هم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي او اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره د سولې د پروسې او د ځینو هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه خبرې کړې دي. د جرمني پولیس وایي یو افغان جاسوس د ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د بریتانیا پارلمان د برکزیت طرح په اکثریت رایو باندې رد کړه. نور مسایل هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، طالبانو خبرداري ورکړې چې که د امریکا متحده ایالات د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په وتلو متمرکز نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا سل موارد ثبت کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په نایروبي کې په یو لوکس هوټل باندې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. پوره خبرونه، طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلی ویل شوي، د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هېواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. د طالبانو اعلامیه په داسې ورځ خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی وو او د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ماښام وویل بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا سل موارد ثبت کړي. د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر او ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر به نن چهارشنبه د ورځې تر پایه دوام وکړي.
دفتر ما فرمای شکایت را توزیع کردن و کسانی که
د وای زموږ دفتر د شکایتونو فورمې ویشلی. هغه کسان چې شکایتونه او اعتراضونه ولري زموږ دفتر ته مراجعه کړي او فورمې اخیستي. تر اوسه ښایي د سلو په شاوخوا کې د شکایتونو موارد موږ ته راسپارلی شوي وي او په حقیقت کې موږ سره ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسي جرګې د 33 مخکښو کاندیدانو او همدارنګه د کوچیانو د حوزې د 10 کاندیدانو ابتدایي لیستونه اعلان کړل چې په وینا یې له نورو څخه ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې به ثبتیږي. د دې سرچینې په وینا د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ټولې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو ځکه اضافي ځواکونو ته اړتیا احساسېږي. د ترکمنستان چارواکي په دې باور دي چې د ترکمنستان سره په پوله پرتې د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي او دا د دغه هیواد لپاره یو ګواښ کیدلی شي. افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 804 کیلومتره اوږده پوله لري چې زیاته برخه یې وچه ده. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د بریتانیا د پارلمان 422 استازو تیره شپه دې طرحې ته منفي رایه ورکړه او 202 تنو تایید کړه. د موافقو او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی. اوس چې د بریتانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو په طرحه د پارلمان د غړیو توافق ترلاسه کړي، درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولی شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لار هوارولو تمامه شي. ټاکل شوې بریتانیا د روان کال د مارچ میاشتې په 19 نیټه یعنې 2.5 میاشتې وروسته رسما له اروپایي ټولنې ووځي. وسلوالو کسانو د سیشن په ورځ د کینیا په پلازمینی نایروبی کې پر یو اسری هوټل برید کړی. راپورونه وایي د هوټل دننه د ډزو او څو درنو چاودنو غږ اورېدل شوی. د کینیا پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید تصویرونه او ویډیوګانې دې نه خپروي، ځکه په وینا یې دا چاره به بریدګرو سره مرسته وکړي. تر اوسه د بریدګرو او قربانیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه شوی، خو ځینو رسنیو لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. ویلیم بار د سیشنبې په ورځ وویل امریکا د دې مسلې باوري هواري ته اړتیا لري. د ښاغلي بار په وینا دا د امریکا د ولسمشر، کانګرس او خلکو په ګټه ده چې دا قضیه حل شي. دا مهال رابرټ مولر د هغو څېړنو مشري کوي چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې څېړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره کتلي.
دیدار کینر ارګ ریاست جمهوری در کابل میان رهبری حکومت وحدت ملی با آقای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. پیرامون تلاش های کشورهای منطقه و جهان در پیوند به پروسه صلح افغانستان بود.
په جرمنی کې پولیسو یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ځینو مخدره موادو د ځینو شبکو د مخکښو کسانو نمونه خپاره کړي دي او وایي چې دغه مجرمان به خلکو ته وپیژني.
قتل په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکیږي.
د بریتانیا پارلمان د بریکسټ طرح ته منفی رایه ورکړه او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه واوري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د وروستیو سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان چارواکو سره هند، متحده عرب اماراتو او چین ته د خپلو وروستیو سفرونو جزئیات شریک کړل. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو حتی د بل هر وخت په مقایسه زیات شوی. په دې اړه ریپورت اجمل ان جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد هند، اماراتو او چین ته سفرونو وروسته کابل ته تللی. نوموړي تیر ماښام پارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې له کابل وروسته به سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. بلخوا پاکستانی رسنیو رپورت ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر سر اسلام آباد ته ورسیږي او د 5 ورځو لپاره به پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي. ارګ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړل او د سیمه هیوادونو ته د سفرونو هدف د افغانستان د سولې د بهیر د پایلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول وبلل. دارک خبر پانه زیاتوی چې ولسمشر غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر د خغلی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د نن د سولې دروستو پر سر بشپړ اجماع موجود ده. ارګوی دوړو خو د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر پر پایل ټینګار وکړ. د ارګویندویانو د زلمی خلیلزاد او افغان چارواکو د بحثونو د جزئیاتو لور کول ډډه وکړه، خو اجرایی ریاست د ویان رسیال امید میسم ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې دي.
باور
مو میست کې ګروهای تروریستي او دهشت افکار هم دا دی چې تروریستي او ترهګر ډلې یو افغاني او زموږ کورنۍ مسله نه ده. دا ډلې سیمه ییز او نړیوال ریښې لري او د یو شریک دښمن په وړاندې د داسې یو دښمن په وړاندې چې نړیوال اړخونه ولري تبه نه اړتیا ده چې سیمایز او نړیوال اجماع پراخه شي. لکلونو راهیسې زموږ غږ همدا و چې د ترهګرو ډلو پر ضد باید اجماع رامنځته او د اجماع باید پیاوړی شي. چې له نیکمرغه په دې وروستیو کې موږ د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د داسې هڅو شاهدان یو چې مخکې نه وي ترسره شوي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلې، تر اوسه یې درې سلې طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، څو دوی پخپله په افغانستان کې اوسنی کړکېچ پای ته ورسوي. په تیرو ورځو کې طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو داسې ونه شول. طالبانو تیره اونۍ وویل د اجنډا پر سر اختلاف ته دې سبب شو چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره ټاکل شوې خبرې اترې لغوه کړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر ولیکل داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. بلخوا وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ماښام په یوې بلې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته رسېدلې خبرداری ورکړې چې که امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه کړې چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو طالبان وایي اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبانو بیا دا شرطونه نه دي منلي او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو اترو په اجنډا بدل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په جرمنی کې یو افغان چې دوګونی تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته یې محرم معلومات ورکړي دي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمني دوګونی تابعیت لري او د جرمني له پوځ سره کار کوي نن سیشن به ونیول شو، پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته اسناد سپارل دي. د څارنوالۍ دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې مشکوک کس پچه نوم یې وازی عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوی چې پر عبدالحمید اس ډیر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار بلل شوی دی، پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمني د دفاع وزارت یو ویان ویلي چې له دې خبرو چې د پوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمني د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډېر ځواکونو په ګډون د پوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمني پوز اکثره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاصله ترجمانانو کار اخلي. په جرمني او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبري حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تیره جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبري حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبري حملو او د جاسوسۍ دغه ادعا په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکابل ولسی جرګیتا ولاړ یو شمیر معترض کاندیدان وی د انتخاباتو کمیسون لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلون نه دي. دوی د سیشمې پر سپه یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخوانی پریکړې لمخې دی د غرای باطل اعلان شي. بلخوا د انتخاباتي کمیسونونو چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره دی ثبت کړي او د قانون په رڼا کې به وڅېړل شي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یوه ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړني اعلان سوي نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي به پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورت میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 1400 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې دا سیاست په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له $200 تر $300 واخیستې. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسون سون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایت له کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال نه ورنه دي، دوی کولای شي د شکایت کمیسون سره تر ساتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه دي چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخص کړو چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاق انجرت دی وکړي او خپل ماته دی ومني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته وګست په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او فیم سلا شاره پنځه باندې. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د مخدره موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نمونه اعلان کړل. دغه وزارت دا هم اعلان کړ چې که څوک د دغو تورنو په اړه اطلاع ورکړي 50,000 افغانۍ انعام به ورکړل سي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پروژه د کمیسون چارواکي د دغه اقدام هرکلی کوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کورونای چارو د وزارت لخوا په سلورم خپور شوی لیست کې هغه 9 کسان شامل دي چې ویل کیږي په کابل کې مخدر مواد ویشي. د دغو کسانو په لیست کې چې یو ښځه هم شامل ده، د لوی سارنوالۍ لخوا د ټولو د نیولو حکم شوی ده. د کورونای چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې د دغه لیست د خبرېدو ترڅنګ له خلکو غوښتي چې د مخدر موادو د دغو سوداګرو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یاد وزارت ویلی اطلاع ورکوونکي ته چې اطلاع د دغو تورنو د نیولو لامل شي 50,000 افغانۍ انعام ورکول کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل له دغه لیست وروسته به په لوړه سطح د زورواکو لیست هم خپور شي.
موږ لپایل کړی د ټیټې کچې هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هره سویه وي چې قتل په غارت کې لاس ولري په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې په لومړي ګام کې د هغو 222 کسانو لیست خپور کړ چې تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له دغو کسانو نه یو شمیر نیول شوي هم دي. د کورنیو چارو وزارت په دې پسې د ویب سایټ له لارې د زورواکو دوه لیستونه هم له خلکو سره شریک کړي دي. دغه وزارت ویلي 15 کسان چې په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د تصفیې لپاره یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړي دي. عبدالحمید خراسانی چې د بلوا په تور په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د سپیناوي لپاره د کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورغلی او دغه وزارت هم ممنوع الخروج اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورنیو چارو د وزارت د وروستي اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه وزارت باید د لوړې سطحې تورن هم اعلان کړي. د دغه جرګې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه تر اوسه پورې پولیس په دې باندې نه دي توانېدلي چې یا معتادین ورکي یا د خورس پروشان ورکي. دا چې امرالله صالح دغه اقدام وکړي دا پردی اقدام دی. موږ امیدوار یو چې هم به معتادینو کې کمښت راشي هم به په دغه خورس پروشانو کې کمښت راشي.
خاغلی حمیدزی وای دغه وزارت باید د مخدر موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته هم هڅې وکړي. د ده په خبره د دغه قاچاق کوونکو لیستونه او ځایونه د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو په موهنیت کې موجود دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لویدیځو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې تر ډیره د کابل د دوشنبې د ورځې د موټر بم پیښه چیړلې ده. وال سټریټ جرنال لیکي دا 14 په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسکلینې جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي او هلې ځلې پیل کړې دي. په کابل کې د دوشنبې د ورځې د 14 مسؤلیت طالبانو منلې دی. په دې موټر بم چاودنه کې لشتر لشه 4 تنه وشل شوي او 114 نور ټپیان شوي دي. وال سټریټ جرنال لیکي یو لورته دا چاودنه شوي، بل لورته زلمی خلیل زاد له پکینګه د سولې د خبرو په لړ کې کابل ته روان شوی. ورسپانه لیکي پکینګ د اسلام آباد نږدې متحد دی او خلیل زاد له چینی چارواکو سره د افغانستان د سولې خبرې ګټورې بللې دي. بل امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز ویل کی چې په کابل کې په ورستیو میاشتو کې چاودنې لږ سوي دي، خو د دوشنبې د ورځې چاودنې سره لدی چې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لواړوله مخکې تر دې وشوه چې موټر خپل هدف ته ورسی شي. دا چاودنه د گرین ویلج په نوم د استوکنی له مرکز سره شوې ده چې تر ډیره بهرنیان پکې ژوند کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د بریټ مشخص هدف ډیر معلوم نه دی. د ډیفنس پوسټ خبرونه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکلې دي چې دا چاودنه داسې محل شوې ده چې زلمی خلیل زاد له سیمې څخه د خپلو دوو نویو په مخه سفر پیل کړی او هڅې کوي چې د سولې له لارې د افغانستان لانجه هواره کړي. د ډیفنس پوسټ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وینا د کابل د چاودنې په اړه لیکلي دي چې دی وایي موږ د سیمې په سطحه د سولې هڅې کوو، خو دښمن غواړي چې د سولې دا خبرې ګډې وډې کړي. ډیپلومات خبرونې هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو ښکاره ده چې طالبان بیړه ورته نه کوي. ډیپلومات وړاندې لیکي له ډېر وخت راهیسې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، ځکه چې دې حکومت ته مشروع حکومت نه وي او د امریکا لاس پوڅې ګڼي. د خبرونې په باور د طالبانو دا تګلاره په حقیقت کې دا معنا ورکوي چې دوی غواړي هغه ځواکونه نامشروع ښکاره کړي چې د اوس لپاره کابل کنټرولوي. ډیپلومات لیکي چې طالبان پوهیږي چې د سولې هر راز هڅې د دې ډلې له ملاتړ پرته نتیجه نه ورکوي.
له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه دغه هیواد د صدر اعظم تریزا مې طرحه تېره شپه دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایه رد کړه. د سې شنبې په ورځ ناوخته د بریتانیا د پارلمان 422 غړیو دې طرحې ته منفي رایه ورکړه. اوس د تریزا مې حکومت د بې باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو له ګواښ سره مخ ده. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ترسیدلی. په دې اړه تیر شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رای ورکول د دې هواد په تاریخ کې د حکومت یو لوی ماتې ګڼل شوی. میرمن می پر دې طرحې تر رای ورکول مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافی مثبت رای ورکړل شي.
The responsibility of each and every one of us.
میرمن می وای په دې شیبو کې د ټولو مسولیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکي جوړ خو د پارلمان 402 ډیر شخړو د می طرحې ته منفي رای ورکړي او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 202 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې به سابقې بدل شوه. د برتانیا پارلمان شپږ سوه پنځوس غړي لري چې شپږ سوه څلور دېرش تنوی د سه شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. اوس چې د برتانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د ایستلو د طرحې لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولی شي چې حکومت ته د بی باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لاره هوارولو تمامه شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خواهي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف د دې هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي و چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2018 کال کې په وټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو لپاره په ټولنې څخه د دې هیواد د وټلو په پلوي رائے ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک نور هم پیچلې کړي. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 19 نیټه رسمن لپاره په ټولنې ووځي. خو اوس دا ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم اسمت سروان تغوک دو چې د سرطان د ناروغۍ په اړه باندې معلومات راټول کړي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبورن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټن د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده. خو څېړونکو د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د روزګان د ولایت د گزاب درسوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب درسوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نور شمبور په مرته کې نو وزیر دی په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی راز موږ پول خراب دی شروع نه دا چې ټول ول پر دې غاړه پات دی په ځان ګو په خښې کې پری وځي او دا چې سبب نه خان دی وای تاسو مرته وزیر نه درا کړی ولاس نه درا کړی راي هم غواړي او هیڅ پام د درسوالی ته کینه موږ سوالی نه کړی نه پام کړی نه پول ته پام کړی نه سړک ته پام کړی نه دا موږ خراب لارې دي نه دا موږ خبرې او موږ سره شل واجب دا وزیر دی پاک دی او شمبرم کړی دی تور ته دا غاړو کړی دی چې موږ ته وطن جوړوي کارم نه کړی. نو سلام.
زه مرادو آزادی او ردونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کندهار د ولایت د مرکز ځوړی مالی پلس یو څه بوده چې چیرې وو موږ کورونه طالبان او سوزلې دي د کور څخه په وای وای جوړو کالو کې راوته دي چې دا مو سره مرسته نه ده کړې دا کړې په مين کې اسی جو موږ راځي د لوړو چارواکو ورسېږي کې سیاست موږ هم وخوړل په کټ وسلام
سلام علیکم زما محمد ګل د پګریکا ولایت وڅیدونکو ما دا خوایس چې موږ د ولایت غلوند مخور د صالحینه سړک راوړلې ده دا ډیر خراب ته حکومت سپام لرنه نه وته کوي باید چې دا سړک مو سره جوړ شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده د پروګرام دویمه نیمایي به په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه مخکې لاندې خبرونه طالبانو غواخ کړی چې امریکا د مذاکرات اصلي بحث له افغانستان څخه د خپل ځواکونو پر وټلو متمرکز نکړي له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړی دا خبره دی ډلې په یو اعلامیه کې کړې اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون شپه بارک مانی کې له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او ځینو نورو سیاستوالو سره وکتل او د خپل سفرونو جزئیات خلکو ته بیان کړل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا سل موارد ثبت کړي دي د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لخوا د روسي راکټي ازموینه غندلې ده ایران اعلان کړی چې یو راکټي د زمکي مدار ته استولې خو د زمکي مدار ته نه ده رسیدلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا نور د ایران د دغو بې پامیو تحمل نه لري له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د هیواد صدر اعظم تریزا می طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماندوی باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړي او وسلوالو کسانو د سیشنبې په ورځ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې پر یو عصري هوټل برید کړی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي لاند خبرونه موریدل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانی باندې لوستل شي زموږ د فیسبوک پانی ادرس دی facebook.com/azadiradio اوس هم د پروګرام دوی منیمای پیلېږي پیل به په یو ریپورت وکړو چې د سولې د عالي شورا پاړه ده د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او افغان حکومت ته پکار ده چې دغه نوښتونه همغږي کړي د دغې شورا د دارالانشأ رئیس او د سیمه ایز اجماع په برخه کې د ولسمشر خاص استازي عمر داودزی د سې شمې په ورځ په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په خبرو کې وویل چې دغه نوښتونه همغږي نشي زی هم په خولای شي د سیاسي چارو په استاد نصر الله ستانګزی هله خودلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې کلی وادونه خپلې ګټي په پام کې ونه نیسي او کننو دغه پروسې ته به زیان ورسیږي خان محمد سین په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغان دولت دنده ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د سم پرمختګ لپاره د سیمه د هوادونو حسي او نوښتونه همغږي کړي د دغه شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان رسنیزو بنسټونو له استازو سره په یوې ګډه ناسته کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو نوښتونه د یو واحد نظر په چوکاټ کې ځای نشي د سولې روانه پروسې ته به زیان ورسیږي
تمامی که شورای چهار طرف ما هر کدامش از خود ابتکار آغاز کرده ابتکار
د بوبل زمان گیر چاپیره هوادونه هر یو د سول ابتکارات پیل کړي د سول غختن فرهنگ شته خو ستونزه د ابتکاراتو په تعدد کې ده او ابتکارات چې تعدد پیدا کړي او همغږي ورسره نوي لستونزو سره مخ کیږي دلته د افغان حکومت دنده ده چې دغه ابتکارات د ابتکاراتو په همغږي تبدیل کړي
په هماهنګي ابتکارات تبدیل کړي
خاغلی داودزی وویل امریکا روس چین او د افغانستان ټولو گاونډي هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزی کړي او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ته زمینه برابر کړي خو کېدای شي په دغو هیوادونو کې ځینې هیوادونه یو لبل سره سیاسي او ستراتیژیک ستونزې ولري د هیله وکړه چې دغه هیوادونه خپل ټول هڅې او ابتکارات یوازې او یوازې د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. د بوبل تیر اونۍ پاکستان ته د سفر هدف دا و چې د هغه هیواد د سیاسي، حکومتي، قومي او مذهبي مسؤلینو نظر د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. خاغلی داوزی څو ورځې مخکې دا هم ویلي چې پر پاکستان سربیره به د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سباندې دوو میاشتو راهیسې پاکستان، روسیه او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هیوادونو د چارواکو نظریات مثبت دي. سربیره پر دې ښاغلي خلیلزاد په قطر او عربي متحدو اماراتو کې د طالبانو له استازیو سره هم لیده کاته کړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه استاد نصرالله ستانکزی هیله ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او که نه نو روانې پروسې ته به زیان ورسیږي.
هغه شاید چې د افغانستان د سولې لپاره په بین المللي ډګر کې وجود لري هغه د مختلفو هیوادونو هڅې او فعالیتونه دي چې همغږي نه لري او هر هیواد خپلې ګټې تعقیبوي. دغه وړتیا هم اوس نه لیدل کېږي چې دغسې او همغږي رامنځته که چیرې دا همغږي فعالیتونه د سولې په ارتباط دوام وکړي، همغږي او اجماع رامنځته نیسي، متاسفانه چې د افغانستان سولې پروسې ته ضرر رسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې د سیمې په هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مطرح هیواد دی. د هیله وښوده چې د پاکستان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک سول خان.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو دغه پروګرام وروستي خبري راپور ته. د هلمند ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وچکالۍ له کبله کروندې زیانمنې شوي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کانالونه پاک شي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامداره مرستې وشي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی رپورټ راکوي چې د کروندګرو خپلې غوښتنې له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې بیان کړی دی. په همدې سره به د ازادي راډیو د پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. یو اونیس پروګرام به تاسو ته خپور شي چې ازادي اوریدونکي دی او که وختو یو سندره به هم واوري.
په یو واړه تلار کې چې څه کم دوه کاله وړاندې د وسلوالو د حضور د محال علایم او سره خطونه لا هم پکښي دي. ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند والي څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ناوي ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږیږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې لیدي جملې ناوي کې د کرهنې او رغونې په برخه کې وړې پروژې پلي کوي. د ناوي اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته ویل بیا رغونه نشته، پلونه ویلې د نه پاملرنې له امله ورن سوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوي د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکی دي. زموږ یوازنۍ د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاري او زموږ مځکې د زی څخه خلاصې وي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوی د سپینډور سره نه کیږي.
دا یو غوښتنه زموږ چنګي شاپی کارو کې ونیول سي چې د دغه دوه بغراو او هغه زابران چې زموږ مزوک زمونه کړی دي په دغه ونوسي تړون په پوګران کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکوي سي دغه د لای څخه کار سي زابرانو بغراوي او یا تاسو یو کوم وخت وکړي.
دوی تور پوری کړی چې د کرهنې او مالداری په برخه کې د حکومت لخوا کېدونکو مرستې په سمه توګه نه ویشل کیږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعات هم د والی په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې. له دې جملې د قانون د نه تطبیق ترڅنګ د خلکو په منځ کې پر توپیر چلن او د مرستو د ناعادلانه ویش لامل پر حکومت نیوکې وکړې. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د ولسي تړون پروګرام چې تر ډیره بدناوي د کرهنې او مالداری په برخه کې پرتې ستونزې اوار کړې، په دې ولسوالۍ کې د ستونزو سره مخامخ دي. ولی هغه کسانو ته چې د ځان په نافه د ولسی تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلن سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل سوی دی او نورم زما هیله دا ده چې مشرانو په دغه برخه کې دغه هیئت سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او د شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دي ځان مای زلال شي تر څو موږ وکولی شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسو مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه د اساسي مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو دغه ډیر غټه بودیجه ده، د دې بودیجه د استفاده باید موږ او تاسو یو کلی یو تغیرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو نه د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یو باصلاحیته هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهنې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجل مرسته وکړي. نو ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یوه د مرکزي ولسوالیو څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وویستل سوه، خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو، داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مې نه کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت د لسو سوالی تخیما، او زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپلو کورو کې ژوند نشي کولی، کورن نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړی د ملي اردو خوا ته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیابه کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والا ته په دغه کې کپتان ټاکلي، هغه د نولس کلمه نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پردالارې باندې، نو باید دې د لارې د دې چنو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نسته. په لاخره بیا د خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه په مکتب کې تر یو حد دولت کې یو موټر ورته کړی چې سترګه ځای پوری ته مکتبو پرې د انجینر سي دا او موږ کوی چې نو د کندهار سیمه کې فلالي کندهار کې د کندهار سفر د بل ترې من د خپل دین من د خبرو سره شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په استلا واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي خلیبان خلګي دا و خلګو انجنې اوپشنان چې بیا لري چې ریجی مشکلات لري. نو په دا غاړه مې وښتنه د شاګردانو بستنی د شاګردانو کلمانی د شاګردانو کتابونه نه دا ډیر مسایل دي. دا چې نسو ټول مسایل لري او مطلب زما دغه غوښتنه ده نور د پیامو کوم چې پر موږ هوام کوم خدمت یې دام د شماري د موږ خدمت ازریو.
الو الو سلام علیکم د کابل ولایت د تکابل ولسوالۍ نه د غږیږم دا عملیات دې موږ پوښتنه خلک د ډیر عذاب او موږ تر لګاو کوي.
السلام علیکم خدمت رسول د ما جوړ سوالي څنګه د جنگ حالات جنگ منطقه مو ټول به امبار څه ځای منطقه څنګه مو د وین اوته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شړای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راته هم تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کیده ما شي مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کی دی خو مونږ وشت کی بارا وینن مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه.